وقت افغانستان برنامه میکروفون شما به صورت مستقیم نشر خواهد شد. حالا در نیم ساعت در مجمع خبری با عصمت ساروان باشید.
ډیر مننه نایمی صاحب. اته بجه شوې قدر منوریدن کو د دې سات په خبرونه کې اوري د هلمند والی وای د مساکله د برتنی ولو په عملیاتو کې تر اوسه پورې یو نیم سل طالبان وشل شوې دي. په یو بل راپور کې به ووري چې په زابل ولایت کې د طالبانو په منځ کې نخټي شوې دي. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه ووري چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
لمړی همتر د دې ماده مهمو خبرونو سرخطونه. افغان چارواکي وایي سرتیرو یې د بدخشان ولایت په بردو جلوسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یوه مهمه پوسته نیولې ده. روسیه وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغملو خوشي سوی دی. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني له لویدیځ سره پر شوې اټومي موافقې د دې هیواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړی. ده هم بشپړ خبرونه. په هلمند کې چارواکي وایي چې په موساکله ولسوالۍ کې د غوسیمو په نیول کې پرمختګ کړی چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړی دی. د هلمند والي مرزا خان رحیمي په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ورسېدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په موساکله ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه 150 وسلوال طالبان وشل سوی دي. نوموړي همدارنګه په دې عملیاتو کې چې د افغانستان هوایي ځواک هم پکښې برخه لرله د 2 افغان سرتیرو وژل کېدل هم تایید کړی دی. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید اخونزاده ویلي افغان ځواکونه د موساکله ولسوالۍ ته څیرمه یوه دښته کې ځای پر ځای دي او تر اوسه ځمکني عملیات نه دي پیل کړي. د اخونزاده په وینا په وروستیو 4 ورځو کې یوازې افغان هوایي ځواکونه د طالبانو په مورچلو بمباري کړي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې بشپړ راپور دلایسي. افغان چارواکي وایي سرتیرو یې د بدخشان ولایت په وردو جلوسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یوه مهمه پوسته نیولې ده. د بدخشان مرستیال والي ګل محمد بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل د وم کنډکټ څخه د قمندان امان الله په مشرۍ یو شمیر سرتیرو د کزدی پل په سیمه کې چې د وردو جلوسوالۍ ته په غځېدلې لار کې پرته ده د وسلوالو پر دې پوسته برید کړی او هغه یې نیولې ده.
د نتیجې
د دې عملیات په نتیجه کې درې وسلوال طالبان وژل سوي، دوه تنه نیول سوي او نورې له سیمې تښتېدلې دي. دا مهال دا پوسته د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. د بدخشان مرستیال والي وایي دا پل چې وسلوالو طالبانو پرې پوسته جوړه کړې د خلکو او حکومتي مامورینو د تګ راتګ په لاره کې مهم پل دی. نوموړي زیاته کړې سره له دې چې د کزدي پل په وروستیو جګړو او همدارنګه د سیلابونو له کبله ویجاړ سوی خو حکومت غواړي چې ډېر ژر یې بېرته ورغوي. روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغملو خوشي سوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماریا زخاروفا پرون وویل د دیمیتیرو بیلی په نوم د اوکراینی د روسي چارواکو د هغه فعالو هڅو په نتیجه کې خوشي سوی چې د افغان حکومتي لوري سره په نږدې هماهنګۍ ترسره سوی دی. نوموړی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړی خو ویلی دی چې دوی چمتو دي چې نوموړی اوکراین ته وسپاري.
Российская страна готова в любое удобное время передать.
Давай Русия هر وخت چمتو ده چې شغله بیلی په افغانستان کې د اوکراین استازو ته وسپاري. د دې میاشتې په پیل کې په انټرنیټ کې د یوې ویډیو له خپرېدو وروسته کیف تایید کړه چې بیلی یرغمل سوی دی. د اوکراینی رسنۍ د راپورونو له مخې نوموړی له 10 کلونو راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې د یو شرکت لپاره کار کاوه. د ایران ولسمشر حسن روحاني له لویدیځ سره پر شوې اټومي موافقې د دې هیواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړی. د جولای په 14 نیټه ایران د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې پر دې هیواد لګیدلي نړیوال بندیزونه لرې کیږي. پرون روحاني په یو خبري غونډه کې ویل دا موافقه د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره یو سیاسي هوکړه ده او کوم نوی تړون نه دی چې د ایران د پارلمان تایید دی تایید ته دې پکښې اړتیا وي. د ایران پارلمان د دې موافقې د څېړنې لپاره یوه ځانګړې کمیټه ټاکلې ده. د ایران ولسمشر وایي د دې هیواد د ملي امنیت شورا لا دمخه د دې موافقې څېړل پیل کړی دی. د فرانسې ولسمشر دفتر وایي فرانسه او جرمني د هغه پلان ملاتړ کوي چې له مخې د اوکراین په ختیځ کې له راتلونکې اونۍ بشپړ اوربند نافذ شي. د اګست په 26مه نېټه د کیف د حکومت استازي د روس پلو بلتون غوښتونکو له استازو سره په دې سلا سول چې د سپتمبر له لومړۍ نېټې څخه به له اوربند څخه هر ډول سرغړاوی پای ته رسوي. په اوکراین کې د سپتمبر لومړۍ نېټه د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال د پیل ورځ ده. روس علاقی چې پرون د فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو په ټلیفون خبرې وکړې، د فرانسې ولسمشر وایي دوی په ټینګه د سپتمبر له لومړۍ نېټې وروسته د بشپړ اوربند د ټینګېدو ملاتړ کوي. د فرانسې د ولسمشرۍ دفتر همدارنګه زیاته کړې چې فرانسوا اولاند د جرمني صدراعظم انګلا مرکل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې په راتلونکو اونۍ کې به د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره ګډه غونډه محاصره وي. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو او حکومت ترمنز شپږ میاشتنۍ مخکې په منځ کې د اوربند یو تړون لاسلیک سوی، خو د اوربند سربیره هم وخت ناوخت د دواړو لورو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کېږي. اتریشي چارواکي وایي په یوه لارۍ کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکې وه، درې تنه ځوانان په ناوړه روغتیایي وضعیت کې موندلې دي. د اتریش خبري اژانس وایي دا لارۍ چې افغان، بنګلادیشي او سوریایي کډوال پکې وه، په پټه انتقالېدل د جرمني د سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول سوه. د لاروی رومانیایي ډریور هم نیول سوی دی. بلخوا د هنګري محکمې د هغو څلورو مشکوکو کسانو د توقیف موده غځولې چې په اتریش کې په یو بله سرپټې لارۍ کې د موندل سوو یو اویا مړو سوو کډوالو په تړاو نیول سوي دي. په دې مشکوکو کسانو کې درې بلغاریایان او یو افغان شامل دي. پر دوی شک دی چې د انساني قاچاق د یوې لویې ډلې غړي دي. او د دې مهال وروستۍ خبر ده چې د امریکا احصایې ښیي چې متحده ایالاتونو ته د مهاجرت کوونکو چینایانو او هندیانو شمیر تر مکسیکویانو اوښتی دی. د امریکا د احصایې د ادارې شمیرونه ښیي چې په 2013 میلادي کال کې متحده ایالاتونو ته 1,200,000 تنه بهرنیان په قانوني او غیر قانوني ډول ورغلي دي، چې د هغو په منځ کې 1,240,000 چینایان، 1,090,000 هندیان او شاوخوا 1,015,000 مکسیکویان دي. مکسیکو د امریکا جنوبي ګاونډی هیواد دی. په متحده ایالاتونو کې تر ټولو ملیتونو د مکسیکوي مهاجرو شمیر زیات دی. اکثره هندیان او چینایان امریکا ته د کار یا تحصیل په ویزو تللي، خو ډېر لږ مکسیکویان دا ډول اسناد لري. دا تر دې دمه خبرونه.
تاسې زموږ اخلا ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو د دې خپرونې په دوام کې واورئ. د هلمند والی وایي د موسی کلا د بیرته نیولو په عملیاتو کې طالبانو ته درنې مرجوبې اوښتې دي. د بهرنیو چارو وزارت د هند او افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د غونډې ځنډېده د افغانستان او پاکستان له اړیکو سره بې ارتباطه بولي.
د دوی دلیل په هیڅ ډول د افغانستان او پاکستان د اړیکو پورې مربوط نه کیږي.
په زابل کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښتې شوې. د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا مدني ټولنه د غزنی تعلیمي وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
نیماری خو اداره چی شخصی فکر دی باید که بیشتی سریعت و نسوالی دیتی مقاطب بند فکس تو غزنی که حکومت داری دی ازملال پهلت کیده.
دا دیو زین نور و موضوعاتو پا پای که میکروفون ستاسوخ پراوانه لرو. پیاد لرینن په میکروفون ستاسو خبرونه کې چې د اتنیمو بجو لنډو خبرونو وروسته پیلېږي. په دې باب ستاسو نظرونه اورو چې بیروزګاری یا بیکاری ستاسو پر سیمه څه تاثیر کړی؟ آیا د ځوانانو بیروزګاری زیاته شوې تاسو یې محسوسوئ؟ او که داسې وي بیروزګارو ځوانانو څه شي ته مخه کړې ده؟ په دې اړه به د اتنیمو بجو لنډو خبرونو وروسته آزادۍ راډیو ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر به له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د هم د خبرونه لومړی موضوع د هلمند والی وای د موسی کلا ولسوالی پر روانه جګړه کې یو سلو 50 وسوال وژل شو دي. مرزا خان رحیمی وای د موسی کلا د هغو سیمو په بیرتنیولو کې چې په ورستیو کې طالبانو لاندې کړي له امنیتي ځواکونو سره افغان هوایي ځواک هم مرسته کوي. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړی وای افغان پلی ځواکونه ولسوالۍ ته څیرمه په یوه دشته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه پورې مځکني عملیات نه دي پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندر کوي.
د هلمند والی وای د موسی کلا په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پولیس ځواکونو ملاتړ کوي. مرزا خان رحیمی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي. ښاغلی رحیمی همدارنګ تایید کړ چې په موسی کلا کې په روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 2 سرتیري هم وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه
یو عملیات په مساقلا ولسوالی کې پیل کړی ده. ان شاء الله نتایج ډیر ښه دي. او داسې بعض رسنو او بعض افرادو دا تبصره کوله چې ولسوالی د مساقلا کاملا د دښمن په لاس کې ده. داسې نه ده. بعضې پوسې عقب نشینی کړې وه چې هلته فعالیت جریان لري. انشاءالله وضعیت به هلته نورمال شي او موږ هلته پروګرام دا لرو چې نور هم خدمات خلکو ته وړاندې شي، څه د سیاحت په برخه کې، څه د معارف په برخه کې او نورو انکشافي پروژو ته هم.
ښاغلی رحیمی په ټینګار وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته مرګ نه ده اوښتی. د هلمند والی همدارنګه وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید خونزاده وویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یوه دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې مځکني عملیات نه دي پیل کړي. خو نوموړي وویل چې د طالبانو پر مورچلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباری شوي دي.
دا هوایي ځواکونو هلته بمباری کړي دي. ځینې ځایونه وسلوال مخالفین ته د بمباری لاندې راغلي دي. وسلوال مخالفین ته تلفات اوښتی دي. نور کې کوم نه وه. جګړه نه ده شوې، پیاده جګړه او نه هم عملیات، پیاده عملیات شوي دي.
د موسی کلا ولسوالۍ مرکز کې د امنیې قوماندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر دولتي ودانۍ 3 ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدي. یو شمېر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ د مخې د ولسوالۍ د سیمه ییزو چارواکو د غوښتنو سربیره هم په وخت اضافي پوځي مرسته دغه ولسوالۍ ته ونه رسوله او همدا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیس سرتیري له ځینو پوستو په شا شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندي چارواکو د بوختیاو له امله تر اوسه له دغه هیواد سره د ستراتیژیک مشارکت ناسته نه ده جوړه شوې. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې به کله هم له هند سره د اړیکو په څرنګوالي اغیز ونه کوي. دا په رسال کې چې سمود مخکې په کابل کې د هند پخوانی سفیر ویلی و چې له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو په تودیدو اوس د هند او افغانستان ترمنځ پخوانی شی اړیکې نه دی پاتې. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند شکیب مستغنی سره مرکه کړې او په سر کې له هند سره د ستراتیژیک مشارکت د ناستې د ځنډیدو په اړه له هغوی څخه نظر پوښتلی.
دا د هند لخوا نه ده رد شوی تر اوسه پورې. څو ځلی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا د هند څخه غوښتنه شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت د شورا یو غونډه جوړ شي، دوی چې ویلی چې موږ دې ته نه یو آماده. د دوی دلیل په هیڅ ډول د افغانستان او پاکستان د اړیکو پورې مربوط نه کیږي. د دوی دلایل همدا ده چې څرنګه چې تاکل شوې ده دغه غونډه باید د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ جوړ شي، ځکه د دوی د بهرنیو چارو وزیر له مخکې نه تاکل شوې مصروفیتونو له امله په هماغه وختونو کې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د دغه غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي دې ته چمتووالی یا آمادګي نه درلود.
په کابل کې د هند پخواني سفیر راکش سود ویلي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته افغانستان پاکستان ته پاملرنه زیاته کړې او هند هم له دې هیواد سره اړیکو ته زړه نازړه شوی دی. دا موضوع څنګه ده؟
دا د یو شخص څرګندونې دي او زه نه غواړم چې په دې هکله تبصره ولرم.
حکومت په څوک دي څو له هند سره اړیکې پیاوړي او موجوده سوی تفاهمونه چې یو څه موجود دي دا له منځه یوړل شي؟
د دوست هیواد هند جمهوریت سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت اړیکې ښې دي او د قناعت وړ دي، او د دواړو هیوادونو لخوا هڅې لا روانې دي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو او همکاریو د لا ټینګښت لپاره نور هم اوچت ګامونه پورته شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی و د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللې ده. سوزان رایس به نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د پوز له لوی درسي سره په یو شمېر مهمو موضوعاتو وژغی شي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې پاکستان ته تللې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد، کابل او ډیلي ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي دي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د امریکا د ملي امنیت د سلاکار دا سفر مهم بولي او وایي نوموړی به له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د خبرو او د هندو پاکستان ترمنځ په رامنځته شوې کړکیچ وژغیږي. په دې اړه تفصیل له پاکستان څخه د ازادي راډیو د خبریال زبیالله شفق په راپور کې واورئ.
سوزان رایس په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډه پوله وضعیت خراب شوی او د دواړو هیوادونو د ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر ولسي وګړي وژل شوي، چې امریکا پرې اندېښنه ښودلې او له دواړو یې غوښتي چې شخړې د خبرو له لارې هوارې کړي. په عین حال کې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه د ډېرېدو له امله د پاکستان افغانستان اړیکې هم ترنګلې شوي، او همداراز د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوې وه د جولای په 1 پاکستان کې وشي هم ځنډېدلې دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار بل پاکستانی چارواکو سره د پاکستان او هندستان په کړکیچ او همداراز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان اسلام آباد ته د سوزان رایس سفر مهم بولي او وایي چې په داسې وخت کې چې د اسلام آباد له کابل او دلی سره وضعیت ترنګلی شوی، د امریکا د جګپوړي چارواکي سفر د ډېر اهمیت وړ دی. د سیاسي چارو کارپوه عقیل یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي:
زما خپل خیال دا دی چې د امریکا چې کوم سیټ اپ دی د سټیټ اپ، هغه کې د نېشنل سکیورټي چې کوم مشري د غډیر زیات اهمیت وي، هغه د امریکن اسټابلیشمنت ترجمانی کوي او دغه نمائندګي کوي. تر اوسه پورې چې کوم معلومات دی دغه مطابق دا چې کوم دوه سرحدونو باندې کوم ټینشن جوړ شوی دی، د افغانستان او د پاکستان او د هندوستان او د پاکستان، دغه د راکمولو لپاره د دوی دا دوره ده.
سوزان رایس پاکستان ته راتلو مخکې د چین یو ورځنی سفر هم کړی و، او دغه هیواد له چارواکو سره هم په دواړخیزو سیمه ییزو موضوعاتو غږېدلې وه. عقیل یوسفزی زیاتوي چې چین په سیمه او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې مهم رول لري، نو ځکه ورته د امریکا د ملي امنیت د سلاکاري سفر مهم و.
اهم خبره دا ده چې هغې د بیجنګ دورم کړی ده، د څومره ټینشن چې روان دی د په علاقه کې چې کوم د دهشتګردۍ ترهګرۍ کومه مسله ده، د طالبانو سره د افغان دولت چې کوم د مذاکراتي عمل یو سلسله وه، نو په هغه کې چونکې د امریکې نه بعد چین هم یو اهم کردار ده، چې په دغه تناظر کې چې په دې پوره منطقه کې ډېره زیاته کشیدګي ده، او چونکې دلته کې د درې وړو ملکونو په منځ کې اخه باقاعده د سرحد باندې ډز کیږي، مړی کیږي، خلک ټپیان کیږي. پکې
په دې ورسته کې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو تر ځنډېدو او همدارس د پاکستان او هند ترمنځ پر پوله د کړکیچ تر رامنځته کېدو وروسته اسلام آباد ته د امریکا د پوځي او سیاسي چارواکو سفرونه ډېر شوي دي. دا یادونه ورده چې تېره اونۍ د امریکا د مرکزي قومندان جنرال آسټن هم اسلام آباد ته راغلی و، او د دې هېواد د پوځ لوی درست سره په یو شمېر سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې وې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
راپور نوی په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښته شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د ملا اختر محمد منصور او د ملا منصور دادوله د پلویانو ترمنځ په نښته کې 15 کسه وژل شوي دي. تر اوسه پورې طالبانو او د افغانستان حکومت چارواکو دا نښتې نه دي تایید کړي، خو یو شمېر هغو کسانو چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ منځګړتوب کوي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د دې نښتو په اړه معلومات ورکړي دي. په دې اړه جزئیات اجمل اندوروي.
احمد ربانی د هغه کمیټې مشري کوي چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخبرېدو وروسته د جوړجاړي هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنځ خپل منځي نښته کې 15 کسان وژل شوي. ویل کیږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادولا د پلویانو ترمنځ شوې ده. که چیرې دا خبر تایید شي، دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړنی نښته وي. د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړي او یو شمېر نور طالب مشران د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د احمد رباني له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې دا رپورټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسي جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت د خاص افغان په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو غټ رقم جمع شوي دي، او هغه اختلافونه چې دوی په منځ کې موجود دي رامنځته شوي دي. د دې امکان شتون لري چې یو وسلوال برخورد او جګړه په منځ کې وسي. له دې سره سره چې مشران او سپین ږیري د دوی په منځ کې منځګړیتوب کوي، خو داسې ښکاري چې دا منځګړیتوب هم نتیجه نه ورکوي، او بالاخره د دغې تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسلوالو ډلو په منځ کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي. او دا جګړې لپاره د زابل او کندهار او هلمند او اوروزګان د ولایتونو طالبانو اکثر یو ټولنه تشکیل کړې ده، او په وسلوالو توګه باندې
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې یوې جګړې په اړه خبرداری ورکړی و. نوموړي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي و ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشرانو بیعت واخلي چې د ده له مشرتابه سره مخالف دي. ملا عبدالمنان ویلي و داسې معلومات وررسېدلي چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له ده سره بیعت نه کوي فتوا ورکوي. ترموړي په وینا کې چې دا فتوا ورکړل شي، د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړې ته لار پرانیسي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس احمد رباني له خولې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وایي دا 15 وسلوال روس لاغي ووجل شول چې ملا منصور د دولا د ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکی افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. د سیمه لري مودې رئیسی د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس احمد رباني له خولې وایي هیله مندي چې یو داسې پریکړې ته به ورسیږي چې له مخې به د طالبانو د مشرتابه په اړه وروستۍ پریکړه وشي.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې د ملي وحدت حکومت د کابل بانک د قضیې په وړاندې د تیر حکومت په څیر سیاسي چلند کوي. د دې ادارې چارواکي وایي که چیرې د کابل بانک د قضیې تورن کسان او سیاسي ملاتړي افشا او تر تعقیب لاندې رانوستل شي، د دې نظام په اړه به د خلکو او نړیوالې ټولنې اعتماد نور هم زیانمن شي. خو د افغانستان لوی څارنوالي د کابل بانک د قضیې په برخه کې ټول سیاسي فشارونه ردوي. په دې اړه تفصیل د ناجي صافي په راپور کې.
د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ مشر سید اکرام افزلی د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کابل بانک د قضیې په اړه د حکومت اقدامات د نړیوالې ټولنې له تمې خلاف او ناکافي دي. نوموړي وویل کومې پیسې چې د دغه بانک له پوروړو ترلاسه شوي دي تر اوسه یې په اړه خلکو ته دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د خغلی افزلی په وینا که حکومت په دې برخه کې جدي اقدام ونه کړي، په حکومت به د خلکو اعتماد لمنځه ولاړ شي.
متاسفانه که برخورد حکومت
په خواشینۍ سره باید وایم چې دا حکومت هم د کابل بانک د قضیې په وړاندې ډیر سیاسي برخورد کوي. هغه کسان چې سیاسي قدرت نه لري هغو سره جدي چلند کیږي، خو یو شمېر سره په سولیز ډول مخې ته ځي. د افغانستان بانک اړتیا ده چې له بهر نه ډیر قوي نظارتي سیستم رامنځته شي، چې په خواشینۍ سره تر اوسه پورې دا سیستم نشته.
سټ چارواکو انتقاد وکړ چې حکومت اوس هم د بانکونو د سارنې لپاره پیوړې طرحه او پلان نه لري. کابل بانک په 2010 کال کې وروسته له هغې له مالي بحران سره مخ شو چې د دغه بانک یو شمېر سهم لرونکو یې ورڅخه څه باندې 900 میلیونه ډالر اختلاس وکړ. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د دغه بانک قضیه یو وارې بیا رابرسېره شوه، او چارواکو ژمنه وکړه چې دغه قضیه به په بشپړه توګه وڅېړل شي. خو تر دې وړاندې د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال ویلي و چې تر اوسه له اختلاس شوو پیسو څخه 400 میلیونه ډالر په نقدی توګه او یا هم د نورو قانوني پروسو له لارې ترلاسه شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان بصیر عزیزي هم د کابل بانک په قضیه کې هر ډول سیاسي فشارونه ردوي او وایي چې په دې برخه کې قانوني اجراءات کیږي.
دا د تحقیق لړۍ د مقبول مطبوعاتي و او دا دوسیا د افغانستان نافذه قوانین سره سم سیریل شوی ده، تحقیق یې تکمیل شوی ده او په عین زمان کې زموږ هسې روانې چې د ټول مقروضیت یې حاصل کړو او افغانستان
خو له دې ټولو سره د شفافیت د سار بنسټ سپارښتنه کوي چې د کابل بانک د قضیې له تکرار څخه د مخنیوي لپاره باید د بانکونو سیستم او مقررات تقویه او تخنیکي ظرفیتونه لوړ شي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د کابل ښار د حلقوي سړک ترانسپورتي ترمینلونو او په نمونهیي ډول د کابل جلال آباد په لویه لاره د پلوچرخي په سیمه کې د برېښنایي دروازې د جوړولو لپاره جدي هڅې روانې دي. د ترانسپورت وزیر محمدالله بتاش ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د حلقوي سړک په درلودلو سره به تر ډېره ترانسپورتي ستونزې کمې او د برېښنایي دروازې په جوړولو سره به د ناامنۍ او فساد مخه هم ونیول شي. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
په کابل کې یو شمېر چارواکي په دې نظر دي چې د حلقوي سړک ترانسپورتي ترمینلونو او برېښنایي دروازو نشتون کابل له ګڼو ترانسپورتي او امنیتي ستونزو سره مخ کړی دی. د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش ازادۍ راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د ولسمشر غنی له لارښوونې سره سم د افغانستان د ترانسپورت فوایدامې کابل ښاروالي او یو شمېر امنیتي ارګانونو ګډ پلاوی په دې طرحه کار کوي. ښاغلی بتاش وایي چې د کابل جلال آباد په لویه لاره د پلچرخي په سیمه کې د برېښنایي دروازې په جوړولو سره به تر ډېره د ناامنۍ مخه نیول شوی وي.
د صورت کې سړک حلقوي موجود باشه، د صورت کې
په هغه صورت کې چې حلقوي سړک موجود وي، په هغه صورت کې چې دروازې موجود وي او خصوصا مونږ په خپل پلان کې یو نمونوي پروژه هم لرو چې د یوې دروازې برېښنایي کار پیلوو چې هغه د پلچرخي دروازه ده چې مونږ د وسایلو ګڼه ګوڼه له خپل دفتر څخه کنټرول کړو، چې دا له یو خوا د فساد د مخنیوي لپاره ډېره مهمه ده او له بله پلوه بې له شکه چې له امنیت سره هم مرسته کوي.
د راپورونو له مخې د کابل په شاه شهید سیمه کې تر موټر بم چاودنې وروسته چې په سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله، د پلازمینې د ښه امنیت په خاطر د ولسمشر غني لخوا اړوندو ادارو ته د کابل د حلقوي سړک د جوړولو چارې ور وسپارل شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د حلقوي سړک او برېښنایي دروازو دواړو جوړول د کابل ښار د امنیت لپاره ډېر مهم ګڼي. د کورنیو چارو وزارت د وین مرستیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت امور داخله استقبال
میکنه. د کورنیو چارو وزارت یې ملاتړ کوي. د داشان دروازو جوړول کولای شي مونږ سره د امنیت په برخه کې مرسته وکړي او کیدای شي چې د ترانسپورت په برخه کې هم ورنه ښه استفاده وشي. مونږ تل د حلقوي سړک په جوړولو ټینګار کړی دی. دا د ترانزیت او انتقالاتو په برخه کې اسانتیاوي برابروي او کیدای شي دا غوسیمو د امنیت د ټینګښت لپاره چې مونږ او زموږ ځواکونه تر ډیره هلته زیرازي د پام وړ نتیجه ولري.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د ځوانانو د همشغی او پیاوړتیا په نامه د مدني ټولنې غړي وایي د غزنی په ولایت کې ناوړه امنیتي، تعلیمي، اقتصادي او فرهنګي وضعیت اندېښمن کړی دی. د دې شبکې غړیو پرون په کابل کې په یو غونډه کې ویل نور د غزنی ولایت پر اداري پوسټونو سرپرستان نشیست کوملای. په دې موضوع د خان محمد سین راپور ووري.
نامنی، اداري فساد، بیکاری، د خونځو تړل، اقتصادي پروژو ته د حکومت نه پاملرنه او داسې نور موارد هغه ستونزې دي چې د غزنی ولایت د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکې پرې اندېښنه وښوده. د دې شبکې غړو د شنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې سربیره پر یادو ستونزو د غزنی خلک نور د هغه ولایت پر اداري پوستونو سرپرستان نشي زغملی. دوی چې شمېر یې لسګونو ته رسېده پر حکومت غږ وکړ چې که په لږه موده کې د غزنی ولایت د ستونزو هوارۍ ته اقدام ونه شي، پراخ مدني حرکتونه به پیل کړي. د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا د شبکې مشر عنایت الله ناصر وویل
غزنی کې فساد، انحصارګرایي، سازمان یافته ډول سره حاکمه ده. د معارف په اداره کې شخصي فکر د باعث کېږي چې سریت او ولسوالۍ ته مکاتب بند پاتې سي. د بیان ازادۍ نقض ویني خو څوک د دې جرات نه لري سي اواز اوچت کړي. په غزنی کې حکومتداري د اضمحلال په حالت کې ده.
د دې شبکې غړو وویل د غزنی په ولایت کې ځینو چارواکو د شخصي ګټو لپاره په هره برخه کې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دوی دا هم وویل د ولسوالۍ مرکزونه د خلکو د خدمت پر ځای د ځان ساتلو په فکر کې دي. ویناوالو د غونډې په پای کې وویل چې حکومت ته د دوی خبرداري د اوږدې مودې لپاره نه، بلکې تمه لري چې په څو اونیو کې په هکله اقدام وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې د غزنی ولایت پر سیمه ییزې حکومت ولۍ انتقادونه کیږي، بلکې څو ورځې مخکې د یوې مدني ټولنې او د ولسي جرګې ځینو غړو د غزنی والي او یو شمېر چارواکي په اداري فساد او په نامنیو کې په لاس لرلو تورن کړل. افغان چارواکي وایي د غزنی د هر اړخیزو اصلاحاتو لپاره پروګرامونه ترتیب شوي، خو په ځینو وختونو کې نامنۍ د دې سبب کیږي چې دا پروګرامونه پلي نه شي او یو لړ موقتي ستونزې پکې رامنځته شي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، برابر 8:30 شوې. له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. هیله لرو چې ټلیفون به راوکئ او د موضوع په اړه به نظر څرګند کړئ. موضوع مو د خپرونې په ترڅ کې اعلان کړی ده. له لنډو خبرونو وروسته به بیا هم اعلان کړو. د ټلیفون شمیرې هم اعلانو. قلم او کاغذ تیار کړئ. اوس به قاسم سولمل د دې سات خبرونه در واوروي.
په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې وروستۍ کې وسلوالو طالبانو لاندې کړی دي. افغان چارواکي وایي سرتیرو د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یوه مهمه پوسته نیولې ده. روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغملو خوشی سوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی له لوی دی سره پر اټومي موافقې د دې هواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړی. د فرانسې د ولسمشر دفتر وای فرانسه او جرمني دغه پلان بلاتړ کوي چې لمخې د اوکراین په ختیځ کې له راتلونکو اونۍ بشپړور بند نافذ شي. اوتریشي چارواکي وای په یو لاري کې چې شپږشت غیر قانوني کډوال پکښې و، درې تنه تنکی ځوانان په ناوړه روغتي وضعیت کې موندل دي. او د امریکا ای سای شي چې د متحده ایالاتونو ته د مهاجرت کوونکو چینایانو او هندیانو شمیر تر مکسیکویانو اوښتی دی.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و همکارم اسمت ساروان در برنامه میکروفون شما با هر یکتان هستیم. تاثیر بیکاری در منطقه شما در کدام حد هست؟ فکر میکنین که بیکاری نسبت به گذشته در ولایت، ولسوالی، شهر و منطقه تان کاهش یافته یا ای که بیشتر شده؟ در این مورد میتونین در برنامه حاضر به ما نظر بتین و به شماره های 0700-822-755 و 0799-203-540 تماس بگیرین. همچنان از طریق تلفون های افغان بی سیمتان میتونین به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه به پشتو دری بفرستین و در مورد موضوع برنامه نظرات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین.
بله، لکه سنگ چیز ما همکار جاوید نعیمی تاستو ویل نن پا میکروفون ساسو خبروانه که چی دا اوس پیل شوی ده. په دې باب ستاسو نظرونه اورو چې بیروزګاری یا بیکاری ستاسو پر سیمه څه تاثیر لري؟ آیا د ځوانانو بیروزګاری زیاته شوی تاسو یې محسوسوئ او که داسې وي بیروزګارو ځوانانو څه شي ته مخه کړی ده؟ هیله لرو چې یوازې او یوازې به د موضوع په ارتباط نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې دي 0799-203-1540 بیا وایم 0799-203-1540 او یا هم 0800-202-1555 که د افغان بی سیم سیم کارت لري نو 0800-303 شمیره په یاد لري. په دې شمیره لند پیغام یا اس ام اس را واستوي.
بله ساروان صاحب، شنونده هم روی خط داریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. زه
محمد صاحب زینمن مدت ندالی ولسوالی
صحرا میگم. مهربانی کوي صاحب. بله، اول دا وایست چې ستاسو په سیمه کې څنګه بیکاری زیاته شوې ده او که نه ده؟ تاسو احساسوئ
زیاتره د کار نشته روزګار نشته ټول ځوانان بیکار دي او لامل یې دا دی چې ټول جګړې دي ټول د بیکارۍ سره جګړې چې څوک د وسلوان طالبان نه څه څوک د حکومت نه څه دي راغی
بله یعنی تاسو دا احساسوي کوم کسان چې بیکار شوي دي هغوی جګړو ته تللي دي
بله و یا تاسو ته په هغه څه یا په نشه تاسو یې جګړو ته تللي دي دا غته نه یې زیاته کړې ده
تشکر
و از شنونده ها میخواییم در این مورد هم میتونن نظرات خود را با ما شریک بسازن که بیکاری چی چیزهای را به بار میره، یعنی باعث چی میشه که جوان ها به چی پناه ببرن، بعضن گفته میشه که اونا به ترک افغانستان مجبور میشن در نتیجه یمی بیکاری و همچنان به مواد مخدر روی میارن، حتی در صفوف مخالفین مسلح میپیوندن. شما اگر در این مورد نظر دارین میتونین با ما شریک بسازین. شنونده داریم روی خط، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
سلام
صاحب، مهربانی.
و علیکم السلام.
خراسان صدقی از لوگر صحبت میکنم.
بفرمایید صدقی صاحب.
من میخواستم بگم برادر محترم ببینم بیکاری که باشم اما از لحاظ علمی خوب اکادمیک انسان با مرض روحی و روانی و سلامش شما ببین بیشترین کسایی که ایشان بیکار هستن دیگر کاروباری ندارن، تمرکز فکری یک نوع سوژه یا موضوعی ندارن که بالای زور فکر بکنه کاری انجام میدن. ایشان در حالت بیکاری یک نوع خیالات میبینن که با در کوتاه مدت و در دراز مدت باعث در حالت خفت شدن مرض و بیماری های روانی مبتلا میشن و بسیاری کسایی اومدن کنار بیکار بودن به مواد مخدرشان مفتاد شدن و بخود با مهمی طالب ها کردن همی تورست ها نکه های ایسای یا بیشترشون مفتادین مواد مخدر سینار در صوف خود جذب میکنه. حتی ما تا جای بسیار آت معلومات مسخ و متمد دارم که می طالب ها افراد دوان در زیر پل سوخته و زیر پل محمود خان از این مفتادین افراد سرباز جذب میکنه. واقعا این خیلی چیز که برای نامنی و بدمنی افغانستان خیلی زمین ساز خیلی جدی است. امروز اگر شما ببینید 70 درصد نامنی افغانستان مختل 100 درصد نامنی افغانستان مختلاتی از بیکاری و بیسوادی است.
بله رحمانی له هلمند لیکلی هلمند اغه ولایت چې ډیره جګړه پکې زیاته ده و بیکاری د ټولو بدبختیو مور ده.
بله خالد صمیم از ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان هم در پیام خود نوشته کرده که بیکاری در حکومت وحدت ملی به اوج خود رسیده.
اوس په دې تلیفون لاره اوریدون کې تنو بتور کو مهرباني
بفرمایئ. صاحب
و علیکم السلام.
مهرباني
سلام
علیکم. مهرباني کوي صاحب.
تاسو د نړۍ رادیو کې سلام وړاندې.
سلامت اوسئ. بله ل رادیو یو څل لري شیخ بل ژغ دوباره تاوري په دې کې مکس راځي.
فکر میکنم یو شنونده
خبري وکړي نو تاسو لطفا دوه دوه واري سلام اچوي بیا مکس کوي بیا خو دې نور اوریدونکو وخت نیول کیږي. لطفا خبري وکړي.
چپریها خبر کوم هغه د لنګرار ولایت نه
مهرباني نه متاسف
دا بیکاری خو یو د مرز د تاسو څنګه کار پیدا کوي څنګه
بس مننه سلامت شي. ټلیفون مو کو بل اوردون کې ته باور شو ګور شو دی څوي
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
اوریو
بله سب باورو
زه مساجان دل منتو
مهرباني مساجانه
مشکل نداره این دادن چه بکاری خودی کنه دقا دا
سنگه زیاده سویده کمه سویده
یا کم رسول بیکار ایم از برا مردی که بیکار ورطا گرد و رو رسول چاروان تکی ولار رسول فلالبان که ولار دی حالا دا بیکاری دا
سی من نه چی تلفن مو کو بل اوریدون که حمله رو مهربانی کوي آزادی رادیو ده
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
و علیکم السلام.
مهربانی.
بله
خبری وکي صاحب.
برنامه سلام می کابل ولې
مهربانی
موضوع د بیکاری په اړه ده.
بله موضوع داده چې اول موضوع اوري بیا ټلیفون کوي چې د نورو وخت وننیول شي. موضوع داده چې ستاسو په نظر بیروزگاری یا بیکاری زیاده شویده ستاسو پسی می چه تأثیر کرده ای؟ آیا در جوانان و بیروزگاری زیاده شوی تاسو محسوسوی یا که این محسوسوی که محسوسوی نو بیروزگار و جوانان و چه تا بخه کرده؟ بلاوردون کتاب ورشو چه موضوع نخبر ده یا غواری چه نظر سرگن که؟
بفرمان سیب رادیو زدیست مهربانی کنین شنونده عزیز فکر میکنم این شنونده ما صدای ما را نمیشنوند. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که فقر، جنگ، بیکاری در سرتاسر افغانستان رو به افزایش است که این حالت بالای جوانان تاثیر منفی گذاشته و شما را زیاد از اونا با مواد مخدر رو آوردن و شما را هم در حال فرار از کشور هستند.
عبدالغفار تقوا لسپین بولده کلی کلیدی بیکاری ورس تر بلی مخبزیاتی دوده که حکومت کار پیدا نکری ناوری پایلی به ولری. یو بلاوریدون که له هلمند څخه پاینده محمد لیکلی دی ویل رسنوی څخه ګیله لرم چې د موسی کلا احوال سم خبر نکړ. البته دا زموږ موضوع نه ده په فعلاً یوازې د بیروزګاری په اړه لکه څنګه چې مو مخکې ورته اشاره وکړه په دې موضوع نظر څرګندولی شي. عزتمن له اروزګان څخه له خاص اروزګان څخه لیکلی دی وایي زموږ په ولسوالۍ کې بیکاري د دې سبب ګرځي چې خلک په نشو اخته شي او یا د ترهګرو سره توپک واخلي.
بله، شما چه فکر میکنین که بیکاری چی تاثیر روی زندگی مردم در منطقه شما داره؟ میتونین بر ما نظریات خود را شریک بسازین. شنونده هم داریم روی خط، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صاحب.
و علیکم السلام.
مهربانی.
بکشنن به تلفن که
از مشکلی که خو بکر سایده در دیر زیاده سایده و خلق سرواندی خریش دنبار.
بله،
یعنی نسبت بله
در دیر سرخم بله در دیر منفی اثارات را چی خان تر دیر وطن یعنی سرخم خریش شهادت را ورسیدن.
صحیح، مننه چې ټلیفون دی وکړو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو د میکروفون ستاسو،
بفرمایئ. نعیم صاحب
سلام و احترامات. تاسو باندې اسمت سروان صاحب باندې ورځم په خیر.
سلامت اوسئ.
مهرباني شه.
ډیر زیاته مننه سروان صاحب محترم. عبدالقادر تکیم یم د کندهار ولایت.
مهرباني.
پوری مستاسف افغانستان کې ځوانان مبارکي شته اشاره کوم چې د بیکاری د عمل سنن تر هیڅ اندازې پورې ځوانان بیکار دي. چې موږ د قدر ځوانان لرو هغه تحصیل کړی دي که په داخل د افغانستان که په خارج کې په دغه منطقه کې لکه قندهار ولایت یا غرب حوزه د لوی قندهار په سطحه باندې شاید تاسو معلومات ونه لري. دلته ځوانان تر هغې اندازې پورې بېکاره دي چې دوی د دې بېکاري د عمله څخه زموږ داسې محصلین شته چې کوم وخت کورو ته ولاړ شي د خټکاري او دغه د خښتو کارونه کوي. یو محصل چې هغه هم د تدرن پوهنتون کې هغه بې سواده ځوان خو نو څه کوي چې د ماښام پر ګوله باندې حیران دي، ډوډۍ باندې حیران دي، د ټولو ګیله د څه څخه ده. موږ په دې باندې وایي چې رزق روزي د خدای تعالی سره په تخیله ټولو ته موږ بالکل دا خبره تاییده. مګر دا چې د حکومت په اوسنیو چارو کې ځوانان تر هیڅ اندازې پورې بېکاره دي، پخپله زندګي پورې حیران کړي دي. نو ورځ تر بلې ځوانان بېکاره کېږي. کوچنیان ماشومان مو د ډېرې غریبۍ څخه ښارونو ته راوځي، یا فلسطین ټولوي، یا خلکو ته فقر لاسونه ورږدي. نو خو دغه ماشوم دی چې په راتلونکي کې فقرجن جوړ شو، دی د تېرې مدت له امله څخه په غلا لاس پورې کوي. دغه حالت دی. نو دلته په لوی کندهار کې ورځ تر بلې بېکاري مخه کړې ده. دوه د پاسان لرو، دوی وګوري په کانکور کې ما هغه رقم نتایج دي چې ځینې وخت دوی خورا خپل پوهنتون هم نشي کمی کېدلی. هو د دې خوا سره به ځینې مشکلات ستونزې وي. نو په دې خاطر باندې دلته که موږ چېرې وګورو په قندهار ولایت کې بېکاري ورځ په ورځ سره بلې زیاتېږي، او د نورو ولایتو دا خو هلته تللي دي. د قندهار خلک د غزني وګورو ولایتو څخه هم د دې ځوانان راځلته. یو منطقه ده صاحب، دغه ځوانان بېکاره ځوانان خو هم ورباندې ډېر سلهاوو ځوانان دي چې د بېکاري د عمله څخه ولاړ دي. هېڅوک داسې نه دي کار ورته وایي او د کار دپاره یې بوځي. نو د دې دپاره که حکومت ځان مسؤول وګڼي او دوی دلته حکومت وایي باید دغه ستونزو ته د حل لاره پیدا
شي. مننه چې ټلیفون دي وکړو.
سلامت باشین. بریم به شنونده بعدی ما، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
چیز تر تلفن قطع نشد.
مهربانی صاحب.
بارد سلام ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی اسمت ساروان و تمامی شنوندگانتان. نیازی اصم از ساروان هم رکن
دارد. سلامت باشین. مهربانی نیازی صاحب.
تشکر از شما و تشکر از موضوعتان که واقعیت موضوعی است که حساس است و مهم. ببینید در مورد بیکاری و همچنان بیروزگاری متاسفانه بدبختانه از حکومت های قبلی گرفته تا به این حکومت هایی که جدید روی کار هستند، تا
تمام عمر افغانستان و تمام عمر مردم افغانستان در بیکاری و در بدری و پریشانی گذشته است. متاسفانه که البته سرچشمه تمام این بیکاری ها دولت بوده است که نتوانسته برای مردم زمینه کار را فراهم کند تا بتوانند مردم البته مصروف کارشان واجد کنند برای امرار و حیات خود و از طرف دیگر برای کشور خود یک ناخدمت کرده باشند. شما ببینید البته بیکاری شما گفتید در جامعه و در محیط چی تأثیراتی را به بار میارد. البته نظر ما بیکاری دو تأثیر عمده است، یک تأثیر روانی و دیگر تأثیر جسمی میباشد که بالای افراد یک قشر یک جامعه را به بار میدارد. ببینید بیکاری البته محتاجی و قمانگی را در یک جامعه، بیکاری مرض را، بیکاری خشونت را، بیکاری ناامنی را، در مجموع بیکاری مایه فساد و تمام بدبختی در یک جامعه و در یک محیط و یک کشور میباشد. متاسفانه امروز 70-80% جوانان افغانستان کلش بیکار هستند. همین وجه اصلیش است که جنگ، خشونت، فرار از منزل، رفتن به کشورهای دورتر و همسایه، البته در صفوف مخالفین داخل شدن، دزدی، قتل، سرقت، تمامی البته ما در آینه
نیازی سب. شما به عنوان یکی از جوانان آگاه در افغانستان زندگی میکنین، در بین مردم هستین. جوانان بعض کشورهای منطقه و همسایه هم با بیکاری دست و پنجه نرم میکنن. آیا اونا تمامشان رفتن به طرف فساد یا به طرف حملات یا یکجا شدن با شورشیان، یا اینکه یک راه حل جستجو کردن؟ مثلا جامعه بزرگ مثل هندوستان، ببینین در اونجا هم بیکاری خیلی فوق العاده زیاد هست، اما اونا به طرف تروریسم نرفتن. چی فکر میکنین شما؟
ببینید البته فرمودی شما درست است، ولی متاسفانه جامعه دور و جامعه کشورهای دورتر البته آنها سطح آگاهی و فهم و تعلیم و تربیت نسبت به افغانستان البته لحاظ علمی بالاتر است. متاسفانه ها یک جدا جوانانش مصروف تعلیم و تربیت و آموزش هستند و ایده دیگه البته آنها بالاتر از کسانی هستند که زیر دست آنها کار میکنند و اینها را در یک مسیر، در یک ختمش، در یک قالب و برنامه اینها را سوق و جهت میدهند تا باشد در آینده زمانی که اینها متقاعدین بشند جایگزین اینها شوند. ولی آنها هرگز نمیخواهند که به طرف خشونت توریسم بدبختی برند. ولی در افغانستان ببینید طوری یک کشوری هست که خوشباوری ها، گفته های البته احزاب، سیاست، کشورهای دورتر، اینمی عواملی هست که بالای جوانات تاثیر میگذارد. بالاخره جوان را هم مفکوره و ذهنیتشان به طرف بدبختی و علاقت میکشانه. متاسفانه افغانستان جوانانشان نسبت به جوانان دیگر از لحاظ علم با هم برابری شده نمیتونه، چون که اینها باز دستخوش و البته زیر نظرات دیگران قرار میگیرد، اینمی است که به طرف بدبختی روان هستند. متاسفانه مسئول درجه یک دولت است که نتوان زمینی کار را، فابریکه ها را، ایجاد کارخانه ها را و ده ها ببینید امروز 30 تا 35 تا 40 میلیون نفوس مردم افغانستان است. البته اگر اینها شب و روز کار کنند در کشورشان باز هم کم است، ولی متاسفانه از یک لک یک 80,000 بالاتر امروز در نظام ما کارگری دیگه با همون مامور گرفته دیگه کارگری وجود ندارد. پس چنان اقتصاد، معدن، زیربنا و دیگه سکتورها رشد و انکشاف کنند. این تمام بدبختیاش در زمینه البته همی بیکاری می باشد.
تشکر از شما نیازی صاحب. سلامت باشه.
سلامت باشه نیازی صاحب. بله اوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو ده.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی.
سلام
و علیکم السلام.
مهربانی
صاحب. بله زبه و نظر پاور کما استاس پر دی خب مخصوص
بگی. مهربانی.
لکه سنگه چی من پلن ورد که داغ دواوی و امریکان داغ دواوی پایش بیکاری انده داغ العمل را محسوس کرده. که هلمن دو برو هلمن دو زراتی ولایتی چی در یه روز که دواوی پاشد که داغ دواوی رئیسی پا هلمن که نامنی را حسن دی.
بله.
هلمن که یه وقت داره بپار دواوی و پاشد سی هنور کشتونم لمن دولاره. هر څه څنګه چې د ټول دغه دواو د لاسه نو د کاري په دغه عمل را مېسم د پیرمن کې
صحیح ډېر زیاته مننه ستاسو نظر واوریدل سو څو پیغامه به واورو بیا اوریدونکو ته به ورشو. ولولی
حالت سمیم بله از ولسوالی دولت شای ولایت لغمان در پایام خود نوشته کرده که ما هر روز با کسایی که تحصیل کرده هستن یک جا هستیم، گفتن اکثرا پدرهای از اونا مانع درس خواندن فرزندانشان میشن و میگن که کسی که درس خوانده چی فایده کرده، چون کسانی که از درس و تحصیل فارغ شدن کسب یاد ندارن و هم کار برشان پیدا نمیشه.
بله واوریدون که چه نومینه دلی کلی وی دیر زوانان و غلاو تا مخه کرده یا هم نشو تا مخه کرده، زین نورو هم طالبانو تا مخه کرده. یو بل اردن کې حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین د لیکلي وای بیکاری او بیروزګاری دومره ډیره سویل چې ویلې نشم. اکثر ځوانانو یا غلاو ته مخه کړې ده یا طالبانو ته. د همدې مخکنی اوریدونکو په شان ورته نظر څرګند کړی دی. عبدالرازق صاحبزاده د لغمان له الینګار څخه لیکلي وای په لغمان کې د بیکاری له امله ځوانانو طالبانو خواته مخه کړې ده. محمد ولی هیوادمل له د هلمند له ناوي لیکلي وای په هلمند کې بیکاری ناامنی اوج ته رسولې ده. حتی د مکاتبو فارغین هم بیکاره دي. اوس د نشه یي موادو خواته متمایل شوي دي. اقبال کندهار لیکلي بیکاری پر ځوانانو بد تاثیر لري. هغه د مخالفینو لیکو ته جذبوي. یو بل اوریدونکی جان شینکی له نامعلوم ځای لیکلي دي افغاني ټولنه بېلمي بیروزګاري وخوړه که دولت د دې دواړو خلاف مبارزه وکړي ټولې بدبختۍ به د خدای په فضل سره له منځه لاړې شي. نور پیغامونه به له ټلیفونونو وروسته ولولو.
بله شنوندګان روی خط بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
بله د جنگ لامل چې یو دوله غدې ساري د پخپلو سترګو زه یوال درته ووایم چې موږ سره یو نفر و هغه خپله د مخالفو ته لاړ چې ما ته پوښتنه وکړه چې واله ته دا کار مه کوه، زه خپله ته څه شی وکړم، ته ما ته لار وښایه، لږ څه پامیرم دا خو میلا ته ډوډۍ او څه شی غواړي، او که دولت دې ستونزې ته جدي پاملرنه ونه کړي دا به آینده ډېر ګنده عوامل ولري.
مننه.
سلامت باشین صاحب، زنده باشین. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین صاحب.
سلام علیکم، خالد رحمان هستم از ایتیسی خیرخانه.
بفرمایید صاحب.
نایه 15.
بفرمایید صاحب، مهربانی.
تشکر. میخواستم درباره این برنامه یک نظر بدم که چی تاثیر داره سر جوان و بیکاری. تاثیرش اینمی است که خودم تاثیرش که سر خودم افتاده اینمی است که دو سال میشه من خودم عمل دارم. از رس بیکاری چه مردم نسبه همسال ما رفت خارج، نسبش 10% رفت بودری شد، 3% دیگهش رفت چرسی شد، کلشان در بازار بحث بین جوانان اینمی است که ما چی رقم خواد کردیم، چی رقم یاد
بله. حالا که شما خودتان بله گفتین که عمل دارین و از مواد مخدر استفاده میکنین، چرس یا تریاک یا هر چی که نامش هم میگذارین، یعنی این فکر میکنین مشکل شما رو حل میکنه یا این که یک تسکین برای شما میشه؟
این یک نوع تسکین است. این میفهمه کلگی میفهمه که مشکل حل نمیکنه، مشکل کلش از بالا جای خراب است، کل مشکلات در سطح دولت است، اینا کلگی را در بدر کردند. مشکل در بین جوانان است. جوانان هم خدا هم یاله هم رویه دارند، انرژی دارند، ولی متاسفانه چی کنند دیگر در طرف باز روی سرشان سر اینمی عمل میشه، نسبش طالب میشه، نسبش تروریست میشه، نسبش دوز میشه، هر کس در مورای خود میره. این مثالش من رفتم چرسی شدم.
بله سم،
تشکر. نظر ما بود.
بله تشکر از شما هم شنونده عزیز. یک وقفه کوتاه میگیریم و بعد از وقفه کوتاه باز هم با شما خواهیم بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mazadiradio.com مشترین سران. صاحب، خبر عاجل دریافت کردیم که ولسوالی موسی‌قلعه ولایت هلمند را دوباره نیروهای امنیتی افغان تصرف کردند و در این مورد جزئیات را از خبرنگار رادیو آزادی در هلمند مشتم.
بله، په هلمند که در آزادی رادیو خبریال الیاس دایی ده افغان چارواکو په قول وای چه موسی‌قلعه ولسوالی چه سورج مخکې د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې و بیرته دولتي ځواکونو نیولې ده. دایی صاحب هم د اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. مهرباني وکړئ الیاس دایی.
سلام صاحب، تاسو اوردون ته سلامونه. د هلمند کې د 2015 میوان کول اردو د مطبوعاتي دفتر مسؤول ډګروال محمد رسول ځاځي څه د وړاندې ازادي راډیو ته او رسنیو ته تایید کړل چې مساکله ولسوالۍ تېره شپه 3 بجې په مکمل ډول هغه سیمې چې مرکزي سیمې دي او په دې کې هغه تعمیرونه چې د تېرې اونۍ چهارشنبه په ورځ باندې د افغان ځواکونو د لاسه ورکونې دلته په مکمل ډول نیولي دي او په دغه عملیاتو کې چې تېره شپه ترسره کړي دي یوازې افغان ځواکونو برخه اخیستې ده او بمبار نه دی شوی. د دېرش په شاوخوا کې د وسلوالو طالبان د وژل کېدو خبر ورکړ او ویل چې
په دې عملیاتو کې د نوي په شاوخوا کې وسلوال تپیانسیز هم دي. البته دغه معلومات د خپلو استخباراتي کاشف او معلوماتو له مخې دول څومره لاسته راغلي دي. دول چې په دې عملیاتو کې چې مساکره ولسوالۍ مرکزي سیمه بېرته د افغان ځواکونو په لاسته راغلې ده، افغان ځواکونو ته کوم تلفات نه دي رسېدلي. تر اوسه پورې موږ نه یو توانېدلي چې مساکرات یې د عادي خلکو او کومو مشرانو سره د دې خبر په تایید کې خبرې وکړو.
با تشکر فراوان الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هلمند با ما و شما بود و شنیدن که با نقل از مقام های امنیتی افغان نیروهای امنیتی افغانستان توانستند تا ولسوالی مساقله ولایت هلمند را دوباره از نزد طالبان تصرف کنند. گفته میشه که در نتیجه درگیری ها و عملیات در ولسوالی مساقله 30 تن از طالبان شورشی کشته و 90 تن دیگرشان هم زخمی شدند.
په همدې خبرونه کې یو شمېر اوریدونکو د موضوع پر ریبات ورنه پیغامونه غوښتل چې د مایکروفون ستاسو د خبرونه موضوع ده، لیکن یو شمېر همدغه موضوع لیکلی و چې د مساکله په اړه معلومات راکړي چې آیا عملیات دوام لري او کنه لري. مخکې موږ یو راپور درلود، په راپور کې زیدو نقیص څرګندونه وي دولتي چارواکو ویلي ول چې تر اوسه پورې د مساکله په عملیاتو کې یو نیم سل وسلوال طالبان وژل شوي دي. خو د هلمند دولتي شورا یو غړي بیا ویل چې عملیات هلته نشته، لیکن دا اوس ویل کیږي چې مساکله ولسوالۍ تیر شوه نیول شوې ده. اوس به بیرته د موضوع په اړه د اوریدونکو پیغامونه واورو. اوریدونکی هم د ټلیفون له لارې لرو.
بله، موضوع برنامه ما هم بیکاری در منطقه تان است. بفرمایید، سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، سلام علیکم آقای نعیمی، آقای سبان سید. سلام علیکم جور.
سلام سید، مهربانی لطف کردین، بفرمایید سید.
تشکر، زنده باشین. تمام بدبختی ها، بیکاری ها، زمین نمنی ها، زمین بخاطریت امید بیکاری ها است.
بله سید، یعنی بیکاری باعث ناامنی شده. بله، اما متاسفانه تماس زی شنونده ما قطع شد. سرمان سید، پیام ها هم زیاد هستند.
پیغامونه دیر زیاد چی پیغامونه به هم ولولو. خود دقیقه یه واردون که چی منتظر پاتر ایدت با اول نوبت ورکو. مهربانی.
بله، محمد اسلام سنین و دکندار ولایت فیض اول سالیت.
مهربانی کوی سید.
بله، فنجوی فول سالی که خوب دیر سرات تون دیره ده چی دلته د نور فصلونه د اکثر څنګه ولسوالي بس د زراعت سیمه ده. نو دلته فصلونه اکثر بس مرزونه کوي او زموږ شی یا زموږ مالدارونه چې ځینې سال رومۍ یا داسې بل شی چې دوی په ښار کې چندانې مارکیټ هم نه لري او ارزانه هم دي، نو په دې فصل د بېکاري د ډېره شوې ده.
تا به حال تمامی شنونده های ما تقریبا که زنگ زدن یا پیام فرستادن ناراضی بودن از وضعیتی که وجود داره، گفتن بیکاری در مناطقشان افزایش پیدا کرده. اما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیز پیام خود را طور آغاز کرده که زیربناها به کشور گفتن وجود نداره، اما ایره گفتن که اینجا وضعیت اقتصادی مردم بهتر است نسبت به گذشته و سابق، البته از ولسوالی بالامرغا. عبدالله از کابل در پیام خود نوشته کرده بیکاری به اوج خود رسیده و تمام بیکاران به مواد مخدر رو می آورند.
بله، مشال زابل تخلی کلی و چوک چی بیکارشی نو روشتای کیشه دی اینی هم داغ مخینی آوریدون که خبری کلیده. اسامودین له کندهار ولایت څخه لیکلی دی وای بیکاری ورس تر بلې پر زیاتېدو ده. په کندهار کې په زرهاو خلک د بیکاری له وجې په نشو اخته کیږي. محمد ولی هیواد مل هم ورته نظر څرګند کړی دی. عزیز الله له زابل ولایت لیکلی دی، البته له شاجوی څخه، وای بیکاری زموږ په ځوانانو بد اغیز کړی دی، یا جنګونو ته ځي او یا په خپل منځ کې جنګ کوي او یا هم په نشو اخته کیږي. مجید عبدالمجید له فرات څخه لیکلی دی وای موږ له اشرف غنی څخه غواړو چې موږ ته د کار زمینه برابره کړي. د هلمند څخه یو اوریدونکی لیکلی دی وای د هلمند د شمالي ولسوالیو د جګړې اصلي سبب بیکاری ده. خلک بیکار دي، کار غواړي، چې کار نه ورته پیدا کیږي نو جنگ ته ځي، ځکه چې له دې لارې هم پیسې ترلاسه کوي. یو بل اوریدونکی اسمت فراهی له لشکرګاه لیکلی دی وایي زموږ په علاقه کې ډېره بیروزګاري ده، که چیرې دا بیروزګاري دوام وکړي نو زه فکر کوم چې د افغانستان ناامني به نور هم زیاته شي.
بله، یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها. تشکر از پیام هایی که فرستادن تمام شنونده های ما. بفرمایید سپ رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم رجا، خاصیت مخدا خیر هستی؟
سلامت باشی، مهربانی کوی.
مهربانی شد.
خوشحال هستم، نسی صبر کوم دلغوان نیست.
مهربانی کوی.
سبا دادی وزگارتی و بوری تاس خبر رو کنه با منگا تاسی توی افغانستان دراده رو که بل خصوص منگا بدی ولایت که چیزا لغمان دمون پراتی و وزگارتی ها کشه دیر اوز ترسی دنه دم رزیاد وزگارتی ها شده چند او زمان دسی تنکی تنکی گلالی گلالی زوانان زی مثلا به مخالفین لیکو تا یا مثال دسی چی زی خارج مملکتون تا شی اقار رو دیمان خپل بخپل لشنو بنده و خپل ازوان چی دشیگان الله سب ایران وجل شو واغه خپل خخ کو نو دغه د وزګرتیا لپاره ولې د دولت اقدام نه کوي، ولې زمونږ د لوړپوري چارواکو ولې اقدام نه کوي چې لک سره سره د کار زمينه مسایل کې دي ځوانانو لپاره چې ځوانان کار وکړي ترسو.
صحیح ډېر مننه. محمد عجیب لیکلی دی چې ځینې اورېدونکي له حکومت د کار پوښتنه کوي، لیکن په خپله د حکومت سره د امن په راوستلو کې مرسته نه کوي، په دوی د هغو پروژو ساتنه نه کوي چې حکومت او یا هم نړیوالو موسسو د دوی لپاره د دوی په سیمه کې جوړ کړي دي.
بله، شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده که بیکاری در تمامی مناطق افغانستان به اوج خود رسیده، باعث معتاد شدن و همچنان پیوستن شماره از جوانان به صفوف نیروهای مخالف مسلح دولت میشه. و همچنان یک شنونده دیگه ما حفیظ الله از بگرام نوشته کرده که بیکاری در تمام مناطق افغانستان